مشال رادیو دا تاسو کوربه ګل ایازم ستوري مشي وخت د غرمې 12 بجې دی په دې خبرونه کې د خیبر تیرا سیمه کې د شاپ او 500 کسانو د تختونو د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بهیر د مرکزی حکومت او فوج ترمنځ د اختلافاتو د پښتونخوا ولسی تحریک او د کورمی د صدې بازار د دکاندارانو د ستوند په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق له دفتر رپورټونه لرو خول
السلام علیکم اول د خبرینو سر ټکی د خیبر ایجنسی په تیرا حیدر کنداو سیمه کې نامعلومه وسلوالو 500 کسان تختولی دي د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلی دي چې د امن پلار کې د خندانو لری کول لپاره هڅې روان دي او سپینې ماړې ویلی دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اپریل په 28مه اوکراین ته سفر وکړي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ځای خلک وایي چې تیر ورځ د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا حیدر کنډاو سیمه کې ناسرګند وسلوالو خوشا 500 کسان تختولی دي دوی تیره شپه مشال ریډیو ته ویل چې دغه کسان یې هغه مهال تختولي کله چې په حیدر کنډاو سیمه کې د نشه یي توکو یوه میله لګېدلې وه ځایي خلکو زیاته کړه چې وسلوالو ورته د وړاندې نه د نشه یي توکو د میلو نه لګولو خبرداری ورکړې وه خو پرون وسلوالو هم له ځان سره نشه یي مواد وړي دي د پیښې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلی دي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځنډ نشته پروفیسر ابراهیم پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل د امن په لار کې د خندانو لرې کولو لپاره هڅې روانې دي د نوموړي په وینا له طالبانو سره به د نیغ په نیغه خبرو لپاره ځای ډېر زر وټاکل شي بلخوا د طالبانو د کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د مذاکراتو بهیر د لنډ وخت لپاره ودرېدلی خو په نږدې ورځو کې د خبرو تر عمل بیرته شروع شي
تعطل غند راغی او سور دی رستوال راغی هغه څه مجبورای وي مخکې نه مونږ ته معلوم یم بازی ملګری زمونږه سفر باندې وو نو هغه په وجه سره تاخیر وشي ان شاء الله اله لرم چې یو دوه ورځې کې بیا د مذاکرات د سلسله شروع کیږي او دغه مو فیصله هم کړې وه چې دې ځل مونږه کینو نو طالبانو نه به مونږ دا درخواست کوو چې تاسو خپل ایجنډا راوړی او حکومت نه به دغه درخواست کوو چې تاسو ایجنډا راوړی
په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د خبرو په موخه یو شمېر غیر عسکري قیدیان خوشي کړي وو د بلوچستان په کوټه کې پرون د نامعلومه کسانو په ډزو کې د هزاره شیعهګانو دوه کسان وژل شوي دي په خطر مخام په سریاب روډ شوي د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې دواړه کسان د هزاره قبیلې دي او لومړی پلټنې ښایي چې د هدفي وجنه ده د یادې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی امریکا د اقتصادي پرمختیا په لړ کې د پاکستان یو خو ملګری هیواد دی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې ولسمشر دا خبرې تیر ورځ په لاهور کې امریکایي تجارتي فورم ته د وینا پر مهال وکړي نوموړي ویل چې امریکا په تیره سموده کې له پاکستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې همکاري زیاته کړې ده ممنون حسین زیاته کړه چې پاکستان دا مهال د ځایي او بهر ملکي سرمایه کارو د امنیت لپاره هلې ځلې کوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړۍ نتیجې نن اعلان شي ټاکل شوې وه چې دغه نتایج پرون اعلان شي خو د ناڅرګند دلایلو له مخې دا کار نن کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال ریډیو ته وویل د نتیجو د اعلان لپاره باید تر شلو زیاتو ولایتونو رای وشمیرل شي خبرینه د مشال ریډیو نوره تهران د امریکا هغه پریکړه رد کړې چې په ملګرو ملتونو کې د ایران نوی استازي حمید ابو طالبی ته ویزا نه ده ورکړې ایران ویلي دي چې دوی به دا کیس ملګرو ملتونو ته وړي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ارکچی پرون ایرانی میډیا ته ویلي دي تهران اراده لري چې دا معامله د ملګرو ملتونو د قانوني نظام تر مخه هواره کړي بلخوا سپینې ماڼې ویاند جیکارنی په 11 اپریل ویلي دي چې دوی ملګرو ملتونو ایران ته د مخکې نه ویلي وو چې امریکا به ابو طالبی ته ویزا نه ورکوي د ابو طالبی په منتخب کېدو د واشنگټن اعتراض ځکه چې ویل کېږي چې نوموړي په مشکوکه توګه د هغه اسلامي زده کوونکو ډلې برخه وه چې په 1999 اویم کال کې په تهران کې د امریکا سفارتخانه په ولکه کې اغستې وه او 250 امریکایان یې یرغمل کړي وو. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن به د اپریل په 22مه اوکراین ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ په 12 اپریل په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې جو بایډن به له اوکراینی چارواکو سره د مشرقي اوکراین په موجوده حالاتو خبرې کوي، چېرته چې روسي پلویانو د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره منظمه کمپین پیل کړې. ویل کېږي چې دغو کسانو ته د ماسکو ملاتړ ترلاسه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي که هیواد یې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي او د اوکراین له پولو خپل پوځیان لرې نه کړي، نو لا نور اثراتو سره به مخ شي. لاوروف د کیری په ځواب کې بیا ویلي دي چې د اوکراینی چارواکو لخوا په ختیځي اوکراین کې هر قسمه کاروایی به د مخکې نه پلان شوې خبرې له خطرو سره مخامخ کړي. او رسته خبردار چې د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلو وسلوالو حکومت سي د قبایلو ترمنځ د درنو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. رمادي د انبار صوبې د تشدد ډک ښار دی. د غره څخه په نږدې ښار فلوجاو د انبار په نورو سیمو کې هم شخړې روانې دي. دغه جګړې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د عراق امنیتي ځواکونو د نهې پر ورځ د رمادي له زیاتو سیمو ووتل. په رمادي کې د ښځو او ماشومانو په یو روغتون مارټر ګولې لګېدلې چې څلور کسان پکې ټپي شوي دي. د خبرینو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. د خبر تیرا سیمه کې نامعلومه وسلوالو د 500 نه زیات کسان تختولی دي. په دې کې ځینې رپورټونه وایي چې ځینې کسان یې خوشی کړی دي. د وسلوالو طالبانو کمیټې استاد پروفیسر ابراهیم وایي د ځان ښکار امن بهیر به ډېر شروع شي. د پاکستان مرکزی حکومت او فوج ترمنځ اختلافات د کوم نوعیت دي؟ کارپو شایخ حسین وایي
سابقہ فوج مشر دی مشرف سے بے اگر ٹرائل حوالے سرم کنسرن دی آرمی کی نان علاوہ چی دی طالبانو سره چې کمی خبرې اترې اگر چې سلسله شانتی خو نه روانه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې نن به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي.
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د فیصدي په اساس باندې پایله اعلان.
په پیښور کې مختلفو مدني ټولنو او ملت پالو د پښتونخوا ولسی تحریک اعلان کړی دی.
من د نن د پښتونخوا د یوې صوبې چې کم د مارګلا د غرونو تر وزیرستانه د چترال تر بولنه دا وی د صوبې د پر تحریک نه آغاز وکړ. دا زموږ بنیادی نقطه ده.
د کور میسه د بازار دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې په بازار کې ورته د شمسي توانایي بلپونو لګولو بندوبست وکړي.
تیارے کے دغه غالو دے ڈکو پاتا نہ لگے گی چونکہ دور غریب رغولا پنش وش پتا د کرونا یا سل د کرونو کوم پلو خیال وساتی کشر رونوی نو وریانه پاتا لگی سر د غالو لوڑ
د دې تر څنګ په خبرونه کې نور رپورټونو تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واردل د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای لري پرتی تیرا سیمه کې نامعلومه وسلوالو شاوخوا 50 کسان اغوا کړی دي. دا به خدای تیرا په هیدر کنداو کې رامسته شوې ده. ځینې سرچینې وای چې ځینې تختول شوی کسان خوشی کړل شوی دي. د دې پیښې مواري چانه ده منلي. نور تفصیل لسمینه د مشال رادیو خبريال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکو ځای خلکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ د خیبر په لری پرته سیمه تیرا حیدر کنداو کې ناسرګند وسلوالو خواوشه 50 کسان تختولی دي چې د زیاتره تعلق پکې د تیرا برکمبرخیلو سره دی. دوی وایي چې دغه کسان هغه محل و تختول چې کلی په حیدر کنداو سیمه کې د 400 او اپیمو یو میله لګولې و او دلته په لوی مقدار کې 400 او اپیوم خرڅېدل. دوی زیاته کړه چې وسلوالو د دغه میلې نه د ځان سره په سلګونه کیلو چرس او اپیم هم یوړل. د دغه سیمې خلک وایي چې وسلوالو ورته د مخکنه خبرداري ورکړې وو چې دلته به د نشئی توکو میلې نه لګوي. د دغه پیښې پړه تر دې د مچا په خپل غاړه باندې نه دا خسته. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه کسان د یوې جرګې لاره راخوشي کړي. په تیرا کې یوې ځای سرچینې ویلي دي چې د تختول شویو کسانو شمیره د 500 نه هم زیاته ده. وسلوالو تختول شوی زیاتره کسان را خوشی کړي دي، خو یوازې او کسان یې د ځان سره ایثار کړي دي. خو بیا د خیبر سرکاري چارواکو لا په دې اړه کوم پخلی نه دی کړی. د تیرا حیدر کنډو سیمه د خیبر جنسی او اورکزوی جنسی سرحدي پوله ده، چرته چې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. د حیدر کنډو سیمه د تیرا میدان سره هم لګېدلې ده، چرته چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځه خونړۍ نښتې وشوې او په زرګونه خلکو دغه سیمه پرېښوده. خو په دې وروستیو کې پاکستاني پوځ په تیرا میدان کې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او ادعا یې وکړه چې دوی د تیرا میدان سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او په خپل کنټرول کې یې اخیستې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې تر اوسه یې تیرا میدان ته خواوشه 6000 کورنۍ واپس لیږلې دي او په نږدې ورځو کې به نورې کډې هم ورولېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د طالبانو استازو کمیټې یو غړی پروفیسر ابراهیم ویلي چې طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځنډ نشته. پرون په پیښور کې نوموړي خبرونه ته ویل چې د امن په لاره کې د خندانو لری کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل د پیښور د مشال رادیو خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
پاکستانی میڈیا مختلف خبری کی طالبانو یو جلسے تقریر کرے دے چې د طالبانو او د حکومت پرمیره کوم د مذاکرات ورو جوړی خبرې روانې وي. هغې خبرو کې د ډیډ لاک په شان د صورتحال جوړ شوې وي. دا خبرې داسې وي لکه رمضان ښکار شوې وي، خو هغه وایي چې په مدرې ورځې کې هغه امید دی چې دا خبرې به یو ځل بیا شروع شي. په دې سره سره هغه دا هم ویلي چې فوج نه غواړي چې بعضې کیریان دي چې کوم طالبان مطالبه کوي یا وسلوال مطالبه کوي چې دا کیریان دې خوشې کړي شي. فوج نه غواړي چې هغه کیریان خوشې شي، په دغې وجه باندې لږ مسلې مشکلات پیدا شي. او هغه طالبانو د ګروپونو په منځ کې د جنګ خبرو هغه وایي چې دې سره هم ځینې مسلې پیدا شوې وي، خو هغه جنګ بندي هغه وخت لا د جنګ بندۍ اعلان نه شوې. خو هغه وایي چې دا جنګ بندي به ډېر زر چې کوم لږ شي، بیا وروسته د هغې نه پس مولانا یوسف هغه اعلان وکړو چې طالبانو د جنګ بندي شوه، ډلبندي شوه او اوس هغه بیا وروسته چې دا مذاکرات به شروع شي.
لا په خبره د مشال لري خبريال زلان یوسف زیو چې د وسلوالو طالبانو د استادو کمیټې وغړي پروفیسر ابراهیم د سرګوندونو په اړه معلومات راکول. په دې موضوع کې پاتې کېږي طالبانو د استادو کمیټې یو غړي ملان یوسف شاه وایي چې طالبان سره د خبرو اترو بهیر په سبخ لپاره ځنډیدلې وو، خو په نږدې ورځو کې د امن خبرې تریبه بیا شروع شي. مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې مولانا یوسف شاه ویل چې په دې جګړه کې ډیره زیاته تباهی رامسته شوې ده او امن خبرې سرته رسولو کې به ډیر وخت ولګي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبريال شاه نواز ترګزیرا کوي.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وویل چې د مذاکراتو عمل د سور از راهسې ولاړو، نو ولې هغوی کوشش کوي چې د مذاکراتو لړۍ یو وار بیا شروع کړي؟
تعطل غون لراغه یو سور دی رستوال راغه، هغه سم مجبورې وي مخکې نمونګه د معلومې وي واځي ملګری زمونګه سفر باندې وو، نو هغه په وجه سره تک تاخير وشي. ان شاء الله اله لرم چې یو دوه ورځې کې بیا د مذاکراتو د سلسله شروع کړي.
د پښپ قدر کې د مشال رادیو سره خبرې کولې، نو ورنمو مختل چې در روان اجلاس لپاره یې تیاری کړی او یا نه؟
او ځکه مو فیصله هم کړې و چې دې ظلمونګه کې نونو طالبانو نه هم موږ دا درخواست کوو چې تاسو خپل ایجنډا راوړی او حکومت نه هم دغه درخواست کوو چې تاسو ایجنډا راوړی. په دې خو ډېر وخت لګي ځکه چې په دې جنگ کې خو ډېر لوی تباهي شوې ده. 2500 پکې کور نه وران شوې دي، 14,000 خلک پکې هجرت کړی ده، 500 18,000 خلک پکې مړه شوې دي، نو یقینا اوس جمعتونه پکې شهیدان شوی دي. نو دا خو ډېر لوی داسې مسله ده چې گمبیر غونې مسله ده، نو وخت به یقینا پکې لري.
د دنه مې وپوښتل چې د طالبانو په خپلو کې کوم داسې خفګان خو نشته چې ګنې څوک غواړي چې مذاکرات دی وشي او څوک د مذاکراتو سره اختلاف ولري؟
د دې خپل مابین کې د مسعود قبیله ان خطر شوی او هغه کوم د طالبانو مشرانو کردار ادا کړلو او هغه الته په سیز فیر وکړلو، الته کانه کی خودلو، یعنی الته یو سمودی د پاره هغه مقرره کی ډزبندی وکي، نو الحمدللہ هغه دا مقامی صلح حکیم کامیاب شوی دی او باقی زمونږ د صلح سره هغه خطې هیڅ تعلق نشته دا د مذاکرات او ټول په حمایت کې دي او ټول چې څومره تنظیمونه دي هغه ما سره انفرادي مرابطه کوي د مذاکرات او حامیان دي
وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان حیدر ګیلانی چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی وو او د شاباس تاثیر چې د پخوانی وژل شوی گورنر پنجاب سلمان تاثیر زوی وو د رخلاصون لپاره خو حکومت دوی ته سوینا کړی او یاد نه نو دی داسې جواب راکړ
دا د حکومت کار دی حکومت ته مطالبه وکړي او بیا چې هغه مطالبه مخې ته راوړي نو بیا مونږ خبره پرې کوو ان شاء الله
دا ته پوهنه چې هغه بیا هم د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره دا مطالبه کوي چې بد ډزبندي دي نور هم وغځول شي شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر
اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان مرکزی واکمن مسلم لیگ نواز ډلې وفاقي وزیرانو په دې رستو کې د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې او د ملک نه بهر اتلو په اړه بیانونو کې ویلي وو چې فوج او مشرف کې فرق دی د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه او وسله بال طالبانو سره د امن خبرو اترو بهیر کې د ځینو بندیانو خوشی کول داسې حالات را مخې ته کړي چې د فوج او مرکزی حکومت ترمنځ کشیدګي راپورته کړې ده بلخوا د فوج مشر جنرال راحیل شریف د اپریل په 8 نیټه ویلي وو چې ځینې عناصر د فوج په اړه غیر ضروري تنقیدونه کوي خو فوج هر یوې ادارې ته د قدر په سترګه ګوري دا چې د مرکزی حکومت او فوج ترمنځ اندرونی اختلافات شته او کنه په دغه پښتنه مې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال شایق حسین نکړي نوموړی وای
اختلافات کو یقیناً شته اختلافات نه وینو دا چې کوم بیان راغلی او دا پخپل دا لکه دا ښکار کوي او چې دا اختلافات شته دي داسې چرته بیان یو وخت چې دی کیانی سه به شو کړو او هغه مها والی غټه مم چې دی مختلف سیزونه روانو او هغه نه پس مونږ دا شی وکړو ته یو وجوهات هم دي د سابقه چې کوم دی فوج مشر دی مشرف صاحب دی هغه ټرایل حواله سره هم کنسرن دي آرمی کې که څوک وایي چې دانش ته نو یقیناً دا به غلط وایي اوس خو ورسخه ایویډنت دي دا نه علاوه چې دی طالبانو سره چې کومې خبرې اترې اگر چې هغه سلسله هغه شانتي خو نه روانه چې څنګه حکومت وخته یا ایون طالبانو ویل شو چې طالبانو به مخته خدا دا چې رکاوټونه پکې راځي بیا یو بل ایشو مو انډیا سره تعلقاتو کې لکه دا فوج غنی چې لګیش کړنی چې کومه کیږي هغه ښه خبره ده سبد خبره نه ده امر سره غواړي نو هغه وایي چې دا لکه لک محتاط رویش پکار دی
شایق تاسو په نظر مانی د مسلم لیگ نواز ډلې ترمنځ هم داسې وزیران یا کوم دغه غړي دي هغه س دریز دری د فوج سره د تعلق په اړه مانی
مونږ ترانزیشن خو شو یو ډیموکراټک ګورنمنت نه بل ډیموکراټک ګورنمنت ته خو فوج ډیر سیزونه چې دی هغه نه چې دی دسپردار شو خو دا فوج چې دی دې سیس ډیر ځکه خیال ستر په کار دي چې شپېتو کال نه زیات چې دی د ملک باندې دا سی هولډ پاتې شوی دی د فوج او هر وخت دا خبرې کیږي اف اینڈ آن چې اوس مارشل لا لګی دا اوس مارشل لا لګی دا نو دا خبرې چې کی او خامخص به یې کنه چې خدا خبرې نه کیږي نو ته پکار دی کوم کم حکومت دی هغه ته دا پکار دی چې کزره چیزونه باندې هغه پشات لشي نو د وخت کې مسله مسلم ډیره جوړې دي یقینا کدي آئین خلاف ورزي شوی د نور ډیموکرات غواړي چې چا کړي دا هغه ته سزا میلاو شي خو دې نه چې دی داسې یو ایشو نشي جوړه چې بیا حالات چې دی پوینټ اف نو ریټرن ته راشي اوس چې کوم حالات موجوده ټایم باندې زه تاسو سره خبره کوم زه تاسو ته اتورټی سره ویل شم چې حالات ټو د پوینټ اف نو ریټرن لا تللي نه دي اوس هم فوج نو غواړي او فوج هم پته چې ډېرې غټې غټې مسلې دي 2014 ډېر زیات اهم کال دی زموږ چې دا ټیم وو چې کوم معاملات د ریجن کې روان دي راتلونکي وخت کې نو هغه هم دا نه علاوه چې د ملک اکانومي ته وګوري لا ان اورډر مسلو ته وګوري خو بیا یو ټیم داسې راشي چې بیا چې دی بیا حالات به کنټرول نه بار شي بیا به چې دی یقینا هغه څه کیږي چې هغه ملک لپاره به بالکل خنه وي
تاسو څنګه ګورئ را روان ورځو کې د پاکستان د فوج او د مرکزی حکومت ترمنځ چې دا کشیدګي دغه شانې وي یا تاسو راتلون کې څنګه ګوري
دغه شانتي خو پاتې کېدل نشي دغه شانتي خو ځکه نشي پاتې کېدل هغه یو مین وجه دا ده د مشرف صاحب ټرایل اوس دا خخ کاره شو دا خبره کم از کم ماته خخ کاره ده چې فوج دې حدراسي بس تیارو چې هغه باندې فرد جرم آئے شي دې نه چې دې هغه وړاندې چې دې یو ریډ لاین دی اوس فوج دې پرم دا ډیر مشکله صورت حال دی ځکه چې دا ګڼل شو هغه ورځم کته سو بیا لک پشا لاړ شي نو چې هغه بس دا یو کې دې شي دا یو سټپ بای سټپ یو سکرپټډ سیز دی او مشرف صاحب لاړو انډایټمنټ یو شو اوس بچی دی هغه زر د ملک نه بار لاړ شي هغه شی نه وشو. نو ما په خیال فوج کې هم خامخا خلکو دی پر د سرپرایزینګ خبره وه که دا معامله اوس هم د ختمېدو چانس شته. دا له مخکې چې دی زما په خیال د فوجي قیادت یا فوج طرف نه ځکه چې فوجي قیادت باندې پرشر دی. هغه ورځ هم چې څه شوي وو رایل شریف صاحب نه باقاعده سوالات شوي وو. دا ښه ښکاره خبره ده. داسې نه وه چې داسې د یو فلم سکرپټ یا ډرامه وه. باقاعده سوالات شوي وو هغې په رڼا کې چې دی. او دا نه علاوه هم چې دی مونږ ته وکتل فوتن پته لګي چې فوج کې دا سوچ شته دي چې اخر د چې داسې روان دي. ځکه ما تاسو ته وویل چې تاسو به دا ذهن کې ساتئ چې سټپ بای سټپ مونږ لاړ شو. ټیک ده چې فوج په کار ده چې سیویلین ګورنمنټ سبسرویئنټ وي خو دا به رو رو کېږي. که داسې اکدم ته کوي نو بیا به چې دی یقینا دا د نقصان خبره وي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د سیاسي او چارو کارپو شایق حسین چې مشال راډیو سره د پاکستان د مرکزی واکمن مسلم لیگ نواز ډلې او د فوج ترمنځ د اختلافاتو په اړه مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای نن به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن به د جمهوریت ریاست د 100% رایو نتیجه اعلان کړي. بلکې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وای چې دوی د رای شمیرنې او د نتایجو د اعلانولو له پروسې څارنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
په خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج به د شنبه په ورځ اعلانوي خو دا کار یې نن ته پاتې کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور آزادۍ راډیو ته وویل چې نن به د رایو د ډېرې فیصدۍ نتایج اعلان کړي. نورونه ویل چې د 100% رایو نتایج به اعلان شي.
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د فیصدۍ په اساس باندې پایله اعلان.
هغه په دې اړه حمله څه ویلو ډډه وکړه چې ولې له وادې سره سم دا نتایج تېره ورځ اعلان نه شول. خو د دې انتخاباتو د یو برخې نتایجو پوره برسره کېدو ګټونکي نه شي معلومېدای تر څو چې د ثور د میاشتې په 14مه نیټه لومړني او د همدې میاشتې په 24مه نیټه وروستي نتایج اعلان نه شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو قسمي نتایج هغه وخت اعلانېدای شي چې لږ تر لږه 50% انتخاباتي مواد سیستم ته نوي داخل شوي. هغه ویلي وو چې له ټولو سیمو د نتایجو 40% پاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته را رسېدلې دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د دوی څارونکي د رای شمیرنې او د نتایجو د اعلانولو پروسه څاري. د فیفارهی جانداد سپینغر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
موږ نظارت لرو. هغه د نتایجو د جمعوري مرکز چې دی هلته زموږ ناظرین حضور لري. تر اوسه پورې په ټول تال کې راځي او امیدوار یو چې د قرنطین په جریان کې د هغې بررسۍ په جریان کې هم شفافیت تعمین وي زموږ لاسرسی تعمین وي چې زموږ ټول ملاتړ وکړو.
سپینغر ټینګار وکړ چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنطین کېږي باید د څارونکو او رسنیو په مخ کې وڅېړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رایو هغه صندوقونه قرنطین کېږي چې د درغلیو شک یا ادعا پرې کېږي. د دې کمیسیون چارواکو هم ژمنه کړې چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنطین کېږي نو د څارونکو او رسنیو په مخ کې به څېړل کېږي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
دا وسان پاره بل رپورت هم درو. ولسی جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو وای چې په خپلو چارو کې د خپلواک عمل وکړي او د هیڅ یو اورګان تر اغیز لاندې ناراضي. نور تفصیل له کابل د خان احمد سین پر رپورت کې ورو.
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګه دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمی وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
موږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامه نه غورځوي. ولسی جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې رانه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وي او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ څرګندونې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی ښیي. په دې ورځ د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړي دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد و در نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخابات د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړلې روان دي.
موږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلات نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا موږ ته نه دي رسېدلي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار اوریدونکو د دمین اوړاندې مو د خان محمد سین رپورټ اوریدلو. په خبر کې مختلف ملت پالو ګوندونو او مدني ټولنو د پښتونخوا ولسی تحریک تیګه ایښی ده. د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې دا سیاسي ګوند نه دی بلکې د پښتونخوا د حقوقو لپاره یو تحریک دی او په دې لړ کې به ټولو ملت پالو ګوندونو سره رابطه کوي. د پښتونخوا ولسی تحریک په اړه نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وینا ده چې پښتانه د وړاندې نه تقسیم کړی شوی دي او بیا یې په وسایلو باندې نور قومونو قبضه هم کړی ده او اوس یې د هزارې صوبې په شکل کې نور هم تقسیموي. خو ولې دوی به دا هر څه واپس کړي او دوی د نن نه د فاټا په بلوچستان کې د پښتنو علاقو د چترال او تر مرګلې پورې خپله یوه پښتونخوا صوبه غواړي. د دغه تحریک ته مقصد په هغله باندې دوی وایي
پښتون دلته په دې علاقه کې یرغمال شوی دی او د دې یرغمالې باندې زمونږ په وینه باندې څوک مور نه شو، زمونږ په وسایلو هړپ کولو خوړلو باندې مور نه شو. دې اوس را چړې راغستې ده. یو دا وایي چې ته غلی دی بجلی، حالانکه د بجلی مالک زمین مالک دخل وایي. دویمې چړې راغستې ده چې زستا د هزارې په شکل کې بڑا صوبه جوړو، تقسیم هم دی د جمهوریت په نوم باندې. داسې جمهوریت مونږ نه منو، داسې ملک مونږ نه منو چې کوم مونږ تقسیم نه مونږ د نن نه د پښتونخوا د یوې صوبې چې کوم د مارګلا د غرونو تر وزیرستانه د چترال نه تر
نوموړي زیاته کړه چې دا سیاسي تحریک دی خو ولې سیاسي ګوند بالکل نه دی او دوی به هڅه کوي چې څومره د پښتنو ملت پاله مشران دي او سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول ځان سره په دې تحریک کې شامل کړي او دوی ورته بلنه هم کړې ده.
سیاسي تحریک خو بالکل نه، خو سیاسي پارټي نه ده. خو موږ نور سیاسي پارټو ته به احترام لرو، موږ ټول ته به ورزو، موږ ټول ته به دا پېښ کړو. د شپږ نقطې چې کم نن متفق شو به دا شپږ نقطې وی ته وایو په دې کې د هرې پارټي په منشور کې دا نقطه شته چې موږ به د پښتنو یو صوبه جوړو. موږ به دوی ته دا خواست کوو چې ته اوس راوځې او کنه کتر راوځې ته مه مشرې کتر راوځې نه د دنیا ته ښایم چې ته کپ لګې.
هم د دغه تحریک د کور کمیټې او بلغړې شهاب خټک وکیل وای چې دوی د دې تحریک نه ډېر خوشبينه دي.
پښتانه د خپل خاورې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او په دې کې د وخت سره سره ډېر اضافه کیږي. نو په داسې وخت کې پکار ده چې نوی سوچونه نوی اتحادونه جوړ شي. زما په خیال چې دا د وخت اواز ده او مونږه پښتنو ته کاغلر دی او قبر دی دغه خواست کو چې هغه دی دا چې کوم ولسی حرکت ده، ولسی تحریک ده، دې سره د کومکو کې چې دا د پښتنو د دې غمونو او د دې د تکلیفونو د خاتمه باعث وګرځي.
د عوامي نشلګون سره تعلق لرونکو پښتون ملت پال مشر ګل باچا وای چې دا څه وخت راغلی چې پښتانه په خپل خور باندې په هجرت کولو مجبور کړی دي.
دا د پښتنو په حقوق باندې بلکې حقوق څه چې دا څومره لوبه ده. پاکستاني استبلیشمنت دی هغه د افغانستان نه منی کیږي. هلته پښتانه وژني، دلته پښتانه وژني، په قبایلو باندې هم دغه کوي. عوام تر دې خپېږمو دی ته په خدای یقین وکړه چې مونږ دې ته تیار یو چې هجرت وکړو.
بل خو دغه غونډې په اخره کې دوی غوښتنه وکړه چې ټوله پښتونخوا صوبه کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې او د شروع نه ولا تر اخره پورې مفت کړي او د تعلیم بجټ ته هم 10% کړي. او دوی د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عبد شیرعلی د پښتنو او د پښتونخوا په ضد بیانونه هم غندنه وکړه او قرارداد یې پاس کړو چې پښتونخوا صوبې نه علاوه په قومي سملی کې هم دغه په ضد کاروي وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویم مېرمګي تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه هم لرو. خو وخت شوه د غرمې 12:00 بجې د انیسا اجمل نه رپورټونه اورو.
دا خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ځای خلکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ورځ د خبر په لرې پرته سیمه تیرا حیدر کنډاو سیمه کې ناڅرګند وسلوالو خوشا 50 کسان تښتولي دي. د پېښې پرته لیدا ما چا په غاړه نه راوسته. د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلي دي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځنډ نشته. پروفیسر ابراهیم پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل د امن په لار کې د خندانو لري کولو لپاره هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره به د نیغ په نیغه خبرو لپاره ځای ډېر زر وټاکل شي. د بلوچستان په کوټه کې پرون د نامعلومه کسانو په ډزو کې د هزاره شیعهګانو دوه کسان وژل شوي. پولیس وایي پېښه تېر ماښام په سریاب روډ شوې. د پولیسو په وینا وژل شوي دواړه کسان د هزاره قبیلې دي. لومړنۍ پلټنې ښایي چې دا هدفي وژنه ده. یادی پیښې سیمواری چا نه ده منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی نتیجې نن اعلان شي. ټاکل شوی وه چې دغه نتیجې پرون اعلان شي خو د ناڅرګند دلایلو له مخې دا کار نن کیږي. سپینې ماڼې ویلي دي چې د امریکا مرستیا ولسمشر جو بایډن به د اپریل په 2 اوکراین ته سفر وکړي. سپینې ماڼې په 2 اپریل په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې جو بایډن به له اوکراینی چارواکو سره د مشرقي اوکراین په موجوده حالاتو خبرې کوي. او د شام سرکاري رسنۍ او مخالف فعالان پر یو بل په مرکزي صوبې هومس کې د داسې حملې تور پورې کوي چې ویل کېږي زهرجن ګیس پکې کارول شوی دی. د شام سرکاري ټلویزیون پر ادعا وکړه چې د اپریل په 11 په دې برید کې دوه کسان وژل شوي او په کفر زیتا کلی کې د النصره ډلې د اړوند وسلوالو لخوا د زهرجن ګیس تر کارونې وروسته د 100 کسانو سا بند شوي.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا پاکستان مقامی ورسپانو اداري لوستي دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري د تحفظ پاکستان په قانون او د غلړکې د چیف جسټس په بیان لیکلي دي. په دې حق لا جنگ ورسپانو وایي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی یوې دستورې ته د خطاب دوران وایي یوې ادارې ته هم دا حق نشته چې د اولس حقونه د خپلاندې کړي او نه به پارلیمان ته دا اختیار ورکړي شي چې د قومي سلامتۍ په نوم د خاریانو ازادي اوتړي او یا د دوی په تګ راتګ بندیز ولګوي. اداري وایي چې د چیف جسټس د دومره ښکاره بیان وروسته باید چې حکمران ډله په دې خبره پوه شي چې تحفظ پاکستان قانون کې ډېرې کمزورې دي او هر څوک دوی په قومي اسمبلی کې د چا خبره وانورې ده. په کار دا چې سینټ کې د مخالف ډلې نیوکو ته پام وکړي ځکه چې مخالف ډلې سره سره د حکومت اتحادي جماعت جمعیت علما اسلام هم د دوی نه خفه دي. اداریه وایي چې کوم ملکونو کې عدلیه آزاد وي هلته انصاف وي او د پاکستان عدلیه هم د باز فیصلو او اقداماتو نه دا خبره ښکاره کړې ده چې څوک به د انصاف په ضد ګام اغستو ته نه پرېږدي. همداراز عسکري قیادت هم د خپلو اقداماتو نه ثابته کړې چې د ملک بقا او امن د پاره حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دي او باید چې هر خبره کې د ملکی ګټو په خاطر دوی سره مشوره وکړي شي. لنډه دا چې هر ادارې لا خپل خپل دایره اختیار کې کار کول پکار دي نو د سره بایو توازن جوړوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه کې وایي پاکستان کې د مذهب په نوم انخطه روان کړی شوې دي خو که د پاکستان حالات خکړي شو نو داسې خلک شته چې د مختلف مذهبونو سره تعلق لري او پاکستان کې د دوی د مذهبي اهمیت ډېر ځایونه موجود دي او غواړي چې دوی پاکستان ته د دغه ځایونو د سیلو د پاره لاړ شي. اداریه وایي پاکستان کې د لاهور بادشاهي جماعت او دارنګ نورو صوفیای کرام مزاراتو سره سره یو شمیر ګرجې او نور د عبادت ځایونه موجود دي چې د بهر ملکی سیلانیانو او عام خلکو د پاره ډېر زړه راښکون او اهمیت لري. او دا اوسوس د هندوستان نه د واګه پولې د لار 3000 سیکان بیساکي میلې کې د ګډون د پاره پاکستان ته راغلي دي. اداریه اخیره کې وایي چې د پاکستان حالات سم کړی شو نو دلته د سوات او ګلګت پرنګ د سیل او بودمت خلکو د پاره د مذهبي اهمیت ډېر ځایونه موجود دي. چرته چې د ټولې نړۍ نه مذهبي او تاریخ سره مینه لرونکي خلک لوی شمیر کې راځي او پاکستان به د سیلګرۍ د پاره یو مهم ځای جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو اکونومیست مجلې د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف په اړه یو مقاله کې لیکلي. کله چې پرویز مشرف د زړه ناروغ شو نو داسې ښکاره کېده چې فوج
د نوموړي د بچ کولو هڅه وکړه او د درملنې لپاره یې روغتون ته یوړو. بلخ نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د خبریالانو د ښه کارکردګۍ له وجې زیاتو خلکو رای واچولې. د دواړو مقالو مهم ټکي له انیس اجمل ناورو.
اکانومیست مجله په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د پخانی ولسمشر پرویز مشرف د درملنې په اړه په هیواد کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. پخانی پوځي امیر پرویز مشرف غوښتل چې بغیر د غدارۍ د تورونو سره د مخامخېدو لپاره تیر کال د جلاوطنۍ نه ځان خلاصولو لپاره بیرته هیواد ته لاړ شي او د سیاست پیل وکړي. مقاله لیکي د نورو ریټایرډ جنرالانو په اړه داسې فکر کېده چې هغوی سره څوک هم څه نشي کولی، او ډیرو پاکستانیانو هم دا یقین درلود چې دا مقدمه به سرته ونه رسیږي او پرویز مشرف به د سزا نه بچ پاتې شي. مقاله لیکي کله چې پرویز مشرف د زړه د ناروغۍ په اړه وویل نو داسې ښکاره کېده چې د پاکستان پوځ د هغه د بچ کولو لپاره ورغی. هغه یې پوځي روغتون ته وړو او پرویز مشرف د دې له کبله عدالت ته هم حاضر نه شو. مجله لیکي خو اوس د قانوني باسنو او دلیلونو وروسته پرویز مشرف په 1 مارچ ملزم وګرځېده. پر ځای له دې چې پرویز مشرف به د مقدمې د نتیجو د مرګ د ممکنه سزا د خطرو سره مخامخ شي، ډیرو خلکو دا فکر کولو چې کېدای شي حکومت به پرویز مشرف ته د وطن نه د تللو اجازه ورکړي. خو د مقالې په خبره یو حکومتي وزیر خواجه اسد رفیق چې پرویز مشرف ته غدار ویلی دی او وایي چې له قانون سره به مخامخېږي. مجله لیکي داسې بیانونه د پوز انتظامیه په غوسه کوي او دا دغې اندېښنې لا زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په کال 1999 کې پرویز مشرف د واک لري کړی و هم د دې کیس په قانوني توګه چلیدل غواړي. مجله لیکي تیره اونۍ د پاکستان حکومت د مشرف هغه خواست رد کړو کوم چې نوموړي د خپلې ناروغ مور د لیدلو لپاره ختیځي هوادونو ته د تللو لپاره کړی وو. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تیر خالی پر ورځ په افغانستان کې د انتخاباتو نه څو میاشتې وړاندې د میډیا لخوا د زیاتو خبرونو ورکولو په اړه لیکلي چې مختلفو ټلویزیوني چینلونو د انتخاباتو په اړه مباحثې او تبصرې نشر کړې چې د خلکو لخوا د زیاتو رای اچولو په اهمیت یې ټینګار کولو. ورځپاڼې کې داسې هم څرګنده وه چې د افغانانو راتلونکي چې په دې 13 کالونو کې د مغرب د مالی مرستو له وجې مضبوط شوي له خطرو سره مخامخ دي. د انتخاباتو پر ورځ د زیاتې رای اچونې په اړه د ځینو خبریالانو دلچسپي ډېره زیاته وه، او په خاصه توګه په هغو خطرناکو سیمو کې چېرته چې امنیتي حالات سم نه دي، او پکې په 2009 کال کې ډېرو کمو خلکو رای اچولې وه. دغه خبریالان وایي چې دوی کاستن د تشدد په اړه رپورټونه نه دي ورکړلي ځکه دا نه چې له دې سره هڅوونکي ووټران د رای ورکولو نه په شا شي. په لوګر ولایت کې د یو ریډیو خبریال ویلي چې څنګه مختلفو ادارو د ووټونو اچولو د یو ځای سره د برید خبر تر هغې له ځان سره وساتو تر کومې چې د رایو اچولو عمل ختم شوی نه و. یو خبریال وایي چې افغان خبریالانو په خپله دا پرېکړه کړې وه چې دوی به د انتخاباتو پر ورځ کوم بد خبر نه ورکوي، نه یوازې بد خبر بلکې هر چې د انتخاباتو عمل ته زیان رسوي. ځینې خبریالان بیا وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د هغوی د خلکو هڅونې رول د خبرونو ورکولو د جذبې په شان و. دغه خبریالان وایي چې په مسلسله توګه درغلي او تشدد افغانستان اغیزمن کړی او په افغانستان کې میلیونونو افغانانو ته په خپله خوښه د یو مشر د ټاکلو موقع ډېره کمه په لاس ورځي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته وګ یو نړیوال موضوع په اړه هم تاسو لپاره رپورت لرو. په روس کې یو ټلویزیون د یو بهرني کس سره چې د یوکرين د مظاهرو پر مهال سرخار کیف ته ورغلی وو، او بل سرکاري ټلویزیون د روس په لور وطن پرست سره مرکه کړي. د دوه بیلابیلو کسانو او شخصیتونو په هیڅ خودل شوی دا سړی په حقیقت کې یو کس دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړی دی چې زما همکار بشیر ګواخې درته وای.
اندری پیتروف څوک دی؟ دا په دې پورې اړه لري چې تاسو د روس ان ټی وی ګورئ او که د روس یو چینل ملګولې. په ان ټی وی کې ویل شوی چې دا 40 کلن کس د 15 لک یورو سره یوکرین ته تللی د جرمنی یو اوسیدونکی دی. اوس دغه پښه ماته ده او په هسپتال کې دی. ان ټی وی ویلی چې په هسپتال سخته پیره ولاړه وه، خو بیا هم دوی کامیاب شول چې هغه سره مرکه وکړي. په دې مرکه کې پیتروف داوه کوي چې هغه ډاکټر دی او 4 پاسپورټونه لري. نوموړی وایي چې د اپریل په 8 تاریخ د یوکرین د حکومت ضد یوې مظاهرې ته ورغلی و. هلته یې یوه زخمي ښځه ولیده چې لاس یې ټپي شوی و. د پیتخوف په خبره د دغه میرمن سره یې مرسته کوله چې څو سخت دریزه نشه ځوانانو په سوله ییزه مظاهره چانو بریدونه وکړل. هغه د روسي ټلویزیون ته ویلي چې په 15 منټو کې ژوند بدل شو او یوازې په دې ښار کې د څلور ساعته تیرولو وروسته ماښام نږدې وژل شوی و. د روس په سرکاري ټلویزیون رشا ون کې بیا پیتخوف په همدغه هسپتال کې همدغسې زخمي ښودل شوی خو کیسه یې بدله ده. ټلویزیون د نوموړي په کټ پورې تړلی هغه نارنجي او تور نښان ښیي چې په یوکرین کې د روس پلوه مظاهرینو نښه ده. په همدې موقع خبریال وایي 40 کلن پیتخوف به د پښې ماتېدو له وجې لږ تر لږه شپږ میاشتې ونه شي کړلی چې په خپله وګرځي. هغه وایي پیتخوف په 8 اپریل یوکرین ته ورغلی و او په سر ښار کیف کې د یوکرین د نوي حکومت په کارونو ناخوښي ښودلې وه. پیتخوف په رپورټ کې راڅرګندېږي او وایي چې یو وسلوال سړي پر هغه حمله وکړه. نوموړي ویلي چې دغه سړي ورته په سر ټوپک کېښود او غوښتل یې ووژنې، خو بیا څو جنکۍ راغلې، هغه یې په لت وواهه او دی خلاص شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بشری حقوقو د اثار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد په نوي قانون نیوکه کړې دي او د سینټ غړو نه غوښتنه کړې ده چې دا قانون دی رد کړي. د پاکستان قومي اسمبلی دغه قانون منظوري د نمخې ورکړې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو خو یو دمی رستو.
د بشری حقوقو د اثار نړیواله اداره په یو خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون د بنیادی حقوقو او ازادۍ نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د تحفظ پاکستان آرډیننس 2014 چې ولسمشر ممنون حسین تیر کال د اکتوبر په 6 منظور کړی وو، له قومي اسمبلی نه منظور کړل شوی دی او ضروری ده چې د اپریل 6 نیټې پورې له سینټ نه هم منظور کړل شي. د ایشیا لپاره دغه سازمان مشر براډ ایډم وای د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون کې باید د خلکو بنیادی حقونه ونه ځپل شي. دغه مجوزه قانون د رای ازادۍ حقوقو پورامن لاریون او شخصي ازادۍ نه سرغړونه ده. دا د نړیوال ولسی او سیاسي حقوقو قانون چې پاکستان په 2010 کال کې توصیه کړی وو نه هم سرغړونه ده. د سازمان په خبره په موجوده شکل کې دغه قانون د پورامن سیاسي مخالفینو او د حکومت ضد تنقید کوونکو پر ضد کارول کېدی شي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان سینټ نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون دی رد کړي او بیرته دی قومي اسمبلی ته د بدلون لپاره ولیږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي چې دغه آرډیننس په سریزه کې راغلی چې دا قانون ځکه ضروری دی چې د پاکستان ضد جنگ او د امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي او د دې لپاره د ترهګرۍ مقدمو کې د پلټنو او سزاګانو ورکولو عمل توند کړل شي. سازمان زیاتوي چې د ترهګرۍ ضد مجوزه قانون تد دی او د ځینو خبرو تشریح په سمه توګه نه ده شوې او دا امکان شته چې دا قانون د پرامن سیاسي مظاهره کوونکو او د هغو خلکو پر ضد استعمال شي چې په حکومتي پالیسو تنقید کوي. سازمان په دغه قانون کې تر ټولو اندېښنې وړ ماده په اړه وایي چې د ترهګرۍ عملیاتو معنی واضح نه ده او دا دومره مبهم ده که سوله ییز سیاسي کارکوونکي چېرې په سړک مظاهره کوي او په ټرافیک اشارو کې خلل راځي نو دا به هم د پاکستان امنیت ته ګواښ وي. د بشری حقوقو سار نړیوالې ادارې چارواکي براډ ایډم وای پاکستان د دې قانون د لارې د ترهګرۍ پر ضد موثره ګامونه نشي پورته کولی. دی وای د پاکستان حکومت باید دغه قانون واپس واخلي او د نړیوالو کارپوهانو او د مدني ټولنو په مرسته یو موثره قانون مخې ته راوړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا اوران شول حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام او کچری تاسو د فیسبوک په لپاره لری نو د فیسبوک د لاري د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي پاغي منی دغه د نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه او نیوز پروګرامونه تاسو کتلې هم شئ لوستلې شئ او اوریدلې هم شئ ساسي پام د یو بل رپورٹ په لور راګرځوم د قبایلی سیمې سویلي وزیرستان واڼه اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناروا لوډ شیډنګ له وجې ډېر ستونزې سره مخ دي دوی وایي چې د لوډ شیډنګ له وجې د واڼه میوادارو ونو ته زیان رسیدلی شي بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده او ډېر ژر به مناسب ګامونه پورته کړي نور تفصیل د سیمې نه د مشال لړیو خبريال سیلاب مسعود راکوي
د سولی وزیرستان مونا کبایلون ویایی چه پا وانکش دی بجلی لود شیدنگ دی برداشت نا بیخی دی ورچه ندائی چه لمخی کبایلون دی رت مشکلاتو سرا مخمخ دی پا داغا اوالی سرا دی وانه یو سدون کای افیزولا وزیر پا دا رنگ جا گیجی
بجلی پا وانه که چه کما دا پا نمبر بنده دا کلا دی یو کلیوی واس پا پا براس پا دی بل کلیوی نو تسو چه بکا چه پا دا نیستا با ساده که دیتا بجلی چه پا نمبر که ای کنا نو دا دی بطا دی ترقی چه تا وکو
دا وخت په ونه کې میشت یو مسعود قبایلی امیرزاده ویایي چې که د بجلی په دغه رنګ لوډ شیډنګ زر کې کام نشه بیا به په ونه کې د میوادارو ونو باغونو ته زیات نقصان ورسیږي
بجلی خو په ټول پاکستان شه نشته ده په ونه شه خو بالکل داسې حساب ده چې تر پیزه پرایي بجلی نوم خو شته ده خو بجلی نشته ده بهر موسم ده مانا شم تولا مانده تا ګل دو خو په جلای د نشټولي د واجا داتا بن راسي امکان ده چې دا ونه میوا نونسي دا د ونه غټ نقصان وي میجا کومه تا خوست کاوي چې ونه ته د مل بجلی په زر نظر ورساوي دا په دا چې دا د میجاګ جوړي
مشال ریجو د قبایانو د غو مشکلات او غت نیوکو نه چپوانک شه د ګریټ سټیشن یو چرواکا شروالي خبر کا هغه په دارنګ جواب وکا بایلون ویائی چمی جان دے دگی ملکو سے دن کی زکا دے حکومتی چروا کی میش دے لوڈ شیڈنگ پا حوالے سرا گوشی نش میری اداغا مسئلہ دے زرکی راتا ساما کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خپرونه پردی زې پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خپرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده اوسې واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خپرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خکولي خکولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته خوږی د کورم ایجنسی سده بازار دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په بازار کې د ورته په شمسي ته باندې چلیدونکو بلپونه ولګوي دغه دکانداران شکایت کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې په بازار کې لګیدلي بلپونه بند پراته دي د سده بازار د دکاندارانو د ستونزو په اړه نور تفصیل له سیمه د مشال رادیو خبريال طارق اورگزی راکوي
پوکور مجلسه کې د ساده سیمې دکانداران وایي چې ممکنه ده بده په خینه د بچو لپاره حکومت دې په بازار کې د شپې په وخت درنا لپاره سه تنظیم وکړي د دوی په خبره په بازار کې زې پر زې بلپونه یا سټریټ لایټس لګیدلې دي خو په سیمه کې اکثره بجلی نه وي چې د دې لامل د سټریټ لایټس هم اکثره بند پراته دي زنګی خان په نامه یو دکاندار مشال رډیو ته وویل چې د بازار حفاظت لپاره په سیمه کې چوکیداران شته خو د شپې په وخت تور تیار وي نو ممکن دي چې دوی د بده پیخي ښکار شي
چیرې کې د غالو د ډکو پاته نه لګيږي
چونکہ دور غریب رہ ولا پندش و شپتہ د کرونا یا سل د کرونا کوم پلو خیال وساتی کشری رنوی نو وریانہ پات لگی سر ال دغال لوڑ دیا دو کول متی کی تا ڈاکا کی میرے بنی دو وشی تو مت د بلپنا سیٹنگ مکمل کرے شی
و سادے بازار کے دی اوش میرے ترما خا شاو خوا دو زرا دکان نا او ہوٹل دی چ بگی د حکومت لا خوا د نور نا چلی دون کی یا شمسی بلپنا لگی دل دی خود گنداران وے چ دمرا غٹ بازار لا پارا یا وازی د دریو شمسی بلپونو ش میرا ڈیرہ کما دا پسیما کے د انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم مشر حاجی رحمجان مشال رډیو ته ویل چې فاټا سیکریټریټ لخوا منظور شوی د شمسی بلپونو ضرورت په بازار کې د دینه زیات وو خو نه پوهیږي چې بیا ولې دومره کم بلپونه ولګولې شو
شمسی رډیو ته څول لګېدلې دي چوک لګېدلې یو بار د حاجی صاحب خپل پوره ځل کې چې یو شپاس مارکیټ کې سره لګېدلې ځل چلو لګېدلې دا کار هیڅ شان نه په کور د جنورا ولګېږي چې د بازار او نقاب سره سي شي حالات پته ولګېږي چې روشنه اشتہ کنه غال غځي هاینا تور دي کې چې وګزور غریبانو ته تکلیف گردش پہ رونو وینا
انتظامی چارواکو په خبره چې د ساده سیمې لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا اته شمسی بلپونه منظور شوی وو چې پکې درې دانې دوی د ساده په بازار کې لګولې دي په سیمه کې د ټاون کمیټې مشر چارواکی نوید حسین وای چې په بازار کې د نورو شمسی بلپونو د لګولو هم دوی اراده لري
لگی دلی دی درے پاسلار کی لگی دلی دی ہر تا نیوی دا آٹھ نا آٹھ سب کا مغوی رکڑی دی مپو خلو پہ سنو دی خستی اس فاتا سے کٹیٹ را سر وادا کری دی سنو گو تا سو تا را سارا سیستان والا چلے ٹو نا دیر کاؤ کھا غیروں کی نبتول بازار کی لگی
سادے بازار دو کزی کو ارمیجنسی پہ حدودو کی رازی چیتا کی چی دکندارانو تر مخا یو سو زل دا تر حگر دا سے پیخی ہم شوی دی چی پکی نئے آوازی دوی تا مالی زیانونا اوڑی دلی دی بلکہ دوی دا زانی زیانونا سر ہم مخا مخ شوی دی تاریکو رگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
پختو وائے مشال ریڈیو وار
اور دن کو پا دیر رسو کے پا افغانستان او پاکستان کے دا خبریالانو ژوند او کار تا یو لڑ گواخونا مخامخ شوی دی او دوی د تاو تریخوالی خکار دی پښتانه دا چې له مختلفو خواو پر خبریالانو د فشار د هغوی پر ژوند او کار څه اثر کولی شي د دې پښتنو جواب د پامیر ساحل پر رپورٹ کې ورو
د اپریل پر څلورمه د افغانستان په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو په ډزو کې یو جرمنی خبریال ووژل شو او د هغې کاناډایي ملګری ژوبل شو تر دې څو ورځې مخکې په کابل کې یو سویډنی خبریال ووژل شو له دې سره سره په کابل کې پر سرینا هوټل په برید کې د سردار احمد په نوم یو خبریال سره د ښځې او ماشومانو بچي ووژل شو د پاکستان په لاهور کې د خبریال رضا رومي پر ګاډي د وسلوالو په حمله کې د ډېر ډرایور ووژل شو څو ورځې مخکې په پېښور کې د یو خبریال جمشید باغوان کور مخې ته بمونه ایښودل شوي ول د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی وای افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې پکې بیلابیل وسلوالې ډلې او حکومتي ادارې پر خبریالانو فشار اچوي او هغوی ته ګواښونه کوي په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل وایي په افغانستان کې وسلوالې ډلې او کله کله ولایتي چارواکي او یا هم زورواکي پر خبریالانو فشار اچوي او هغوی ځوروي
په افغانستان کې د وسلوالو طالبان لخوانه د نور وسلوال دل لخوانه په خبریالانو باندې ډیر زیات فشارونه وي او دا فشارونه په ځینې لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو لپاره یعنی په ولایتو کې دا لامل کېږي چې ځینې وخت واقعیتونه ریپورټ نه کړای شي ځینې وخت زورواکي او چارواکي هم په خبریالانو باندې فشارونه اچوي چې دوی هغه ریپورټونه ورنکړي چې دوی ته زیان رسیږي خې بیلګې په دې وروستیو کې په بلخ د یو خبریال وحل تکول و
د پاکستان د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکوال قهار زلمی له هغو خبریالانو دی چې د ژوند خطر له کبله یې هیواد پریښود قهار زلمی د امنیتی ګواښونو له کبله د هغه ځای نوم نه په ډاګه کول غواړي چې پکې دی اوس مهال وسی خو مشال راډیو ته وویل د وطن ځکه پریښود چې هم د وسلوالو ډلو او هم د پاکستان امنیتی ادارو لخوا له ګواښ سره مخامخ
ما چې کوم قسم رپورټینګ کوو یا ما چې کوم قسم لیکل کول ناغه د دوانو قوتونو په زید باندې وو هغه د دهشتګردو په زید باندې مو او هغه د بدقسمتۍ نه د پاکستان د ریاستي ادارې چې پکې فوج او انټيليجنس ایجنسی دی هغه د غي په زید باندې مو نو د دوانو د ټارګټو مو د دوانو وختل چې خپل کار جاری وساتم نو په وطن کې چې یو صحافي ته د اظهار رائے ازادي نه یا د کار کولو ازادي نه چې هغه خپل کار وکړي یا د هغه کار پکولو کې صد قانون ولګي نو په هغه ملک کې اوسېدل چې دینو بیا ډېر زیات ګران شي.
قهار زلمی وای کوم ادارې ته چې د لیکل کول تر یو کال یې د رپورټونه نه خپرول او چې خپل یې د یوې انټرنیټي خبر پاڼې خپرول پیل کړل نو تر درو غنو خبرولو ورسته ونه شو کولای چې نور هغه خبر پاڼه چاپ کړي.
یو کال پورې سمیداری له چې اوس لیکل کوم هغه مالکونه بند کړو دا هغه مجبورن به بیا ما خپل لیکل چې هغه ایجنټ هیومن رائټس کمیشن ته لیکل او دا هغه نه علاوه یو ای نیوز لیټر هم ما شروع کړو ته مرګری سره چې دا غینو چغو خو چې کله درې ایشوز ما شایع کړل نو دا غینه پس هم دباو دوم رضایت شو په ما باندې او زما په مرګری باندې چې هغه مونږ هم د مجبورۍ نه هغه بند کړه. ما سے خود قلم طاقت تہذیب قلم استعمالوں اچھی پہر سے کیے بس استعمالوں چکم زے کے جمع چون خطر نہیں کم زے کے جماعت آزادی چیز لکھلو کما
قہار زلمے او په کابل کې حبیب خان تو تاخیل دواړ وای چې د فشار لکبل پر رپورټونو او خبرونو خبرولو ډیر اثر وی خو تو تاخیل دا هم وای چې په افغانستان کې د سیمې پرتلا د بیان آزادی زیات ده.
کریاو هدا پوره به افغان خبر یالانو بیکار پوران دی یو څه خندونه رامنځته کوي کله کله داسې کیږي چې دوی د واقعیتونو پر برسره کولو کې خبرولو کې دا غواخونی په مخ کې خند کیږي او دی وو مخنیوي کیږي خو په ټوله کې د رسنوی ازادي په افغانستان کې د سیمې په پرتلا د سیمې هیوادونو په پرتلا ډیر ښه ده.
د بشري حقوقو نړیوال قوانین معلوماتو ته د خلکو لاسرسي او د بیان ازادي د خبريالانو په ګډون د ټولو ولس حق بولی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر کامران عارف وايي په پاکستان کې ټولنه د بیان ازادي له حق خبره ده خو د دولت یا ریاست فشار یا ځپنه ډیر زیات ده.
لکه فریډم اف انفارمیشن شو فریډم اف اکسپریشن شو کې د شیری بارا کې لږ ډیر دغه می خو زمون سوسایټی دا هغه کافی حد پورې خبر ده دغه نه خو هغه یو خبر نه کوي هغه یو طرف ته نزی نو دغه به سوجه ای او دغه اکثر یو وجه دا ده چې زمون طرف ته د سټیټ ریپریشن ډیر ده او اکثر خلکو دا خیالي چې کوم دا کوشش وکړو
د خبریالانو د ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی څو ورځې مخکې په خپلې یوې خبرپاڼې کې وویل د دوی استازو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي او هغه ورته باور ورکړی دی چې خبریالانو ته د ګواښونو مخنیوي لپاره به اقدامات وکړي. سی پی جی زیاتوي چې نواز شریف ورسره ژمنه کړې ده چې نه یوازې به د خبریالانو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې دا وړاندیز یې هم وکړ چې د حکومتي استازو او خبریالانو یو ګډ کمیشن دې جوړ کړل شي چې په پاکستان کې خبریالانو ته د ولاړو ګواښونو مسأله هواره کړل شي.
زموږ همکار پامیر ساحلو چې په پاکستان او افغانستان کې د خبریالانو ته د ورپی خوستون زو پاره تاسو ته رپورت وړاندې کوم. اوریدونکو د مشال رادیو د نن د غرمې خبرونه پای ته رسیدي. په خبرونه په پای کې درته د نجیب حق پرس په غو کې د سندره اورو خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.
ترنا دستور راوڑا موٹ بر ونی دزڑن دشم لو بدل تجاشا جشم لی در تک سر ترنا دستور راوڑا موٹ بر ونی دزڑن موسیقی
Thank you.